دا مشال راډیو دا د محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیم بجې دی. په دې خبرونه کې چې زپامیر ساحل درته وزل بیا هر کله وایم، په دې خبرونه کې د سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو، د دې ترڅنګ ونیز خبرونه مشال راډیوي مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د ملي جمهوری غورځنګ غړو پلویانو پر خپل مشر موسین دوړ د برید پر ضد مظاهری کړي دي. په شمالي وزیرستان کې په دوه بمی چاودنو کې درې ماشومان او دوه پوځیان وژل شوي دي، او اسلامي دولت ډلې په ایران کې د جنوري درېمې د خونړۍ او چاودنو ذمہواري منلې ده. بشپړ خبرونه د ملي جمهوری غورځنګ ان ډی ایم غړو او پلویانو پرون په کراچۍ، کوټه او مردان کې پر خپل مشر محسن داوړ د برید پر ضد احتجاجونه کړي دي، او وایي چې د جنوري تر ومې پورې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرو ته دوام ورکوي. په کراچۍ کې د ګوند د سند څانګې مشر محمد شیر مسید د احتجاج پر مهال له مشال راډیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې پر داوړ دې په برید کې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ دا غوښتنه چې په دې کښې څوک چا لاس کا کړ دي، نو موږ وایو چې دا خل دا کونټیبل شي، دا ډالري جنگ دی، او په دې کښې سراسر نقصان زما د پښتونخوا د وطن خلکو دی، زما د خاورې دی.
د ان ډی ایم او ځینو نورو ګوندونو سیاستوالانو وویل چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ملتپاله ګوندونو مشران او غړي له زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دي. دوی له حکومته وغوښتل چې د فبروري 8مې د انتخاباتو لپاره دی د کمپین پر مهال د نوماندانو امنیت باوري کړي. دا مظاهرې تر هغې وروسته شوې دي چې د جنوري پر درېمه د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن دوړ په شمالي وزیرستان کې له یو وسلوال بریده روغ ووت. د نوموړي پر ګاډي د برید ذمهواري چا نه ده منلې، خو پولیسو ویلي دي چې پلټنې یې پیل کړي دي او زیاتوي چې د وسلوالو لټون کوي. د پاکستان حکومت وایي د انتخاباتي کمپین پر مهال د سیاستوالانو د امنیت ساتلو هڅه کوي. پوځ وایي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په شمالي وزیرستان کې په دوه بمی چاودنو کې درې ماشومان او دوه سرتیري وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله بیګا د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې پرون پر ازمک کې د پوځیانو یو ګاډی د سړک تر غاړې د خخ بم چاودنې ښکار شو چې پکې دوه سرتیري ووژل شول. د هغې چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. اخوا د میرعلي د پولیسو یو چارواکي عمر خان مشال راډیو ته وویل چې پرون سهار په کجوري سیمه کې درو ماشومانو څاروي پیول چې پر ځمکلاندې خخ بم ور برابر شول او په چاودنه کې ووژل شول. د شمالي او جنوبي وزیرستانونو په ګډون په نورو قبایلي ضلعو کې وخت په وخت د ځمکلاندې بمونو چاودنې کېږي چې مرګ ژوبله اړوي. د هغو سیمو اوسیدونکو او فعالانو په تیرو کلونو کې په بیا بیا له حکومته د ماینونو د پاکولو غوښتنې کړي دي. د پاکستان حکومت او پوځ وایي چې په قبایلي ضلعو کې د ځمکلاندې بمونو پاکولو ته دوام ورکړی دی. په پاکستان کې ځانګړو عدالتي جرګهګیو د فبروري 8مې انتخاباتو لپاره د احتمالي نوماندانو د اسنادو په اړه د درخواستونو او شکایتونو اورېدنو ته دوام ورکړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویاند سهیل احمد د بیګا مشال راډیو ته وویل چې هغه عدالتونه به د جنوري تر 13مې پورې د سیاستوالانو د نوماندۍ کاغذونو د منظورولو یا ردولو پرېکړه کوي. نوموړی وایي چې کمیشن د جنوري پر 13مه د نوماندانو وروستی نوملړ خپروي. په همدې حال کې د پاکستان رسنۍ ویلي دي چې پرون په کوټه او راولپنډۍ کې عدالتونو د بلوچستان نېشنل پارټۍ د مشر اختر جان مینګل او د عوامي مسلم لیگ د مشر شیخ رشید احمد د نوماندۍ اسناد چې کمیشن رد کړي ول سم وبلل او ورته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورکړه. د انتخاباتي کمیشن د ارقامو له مخې له شاوخوا 3200 رد شوي او اسنادو څخه 1200 د تحریک انصاف د سیاستوالانو دي. هغه ګوند دې پر ضد سپریم کورټ ته د تګ اعلان کړی دی، خو کمیشن وایي د هغو کسانو اسناد رد کړي چې پر ضد یې مقدمه دایر شوي وي. اسلامی دولت یا داعش ډلې په ایران کې د یو پخوانی قومندان د څلورم تلین په مراسمو کې د هغو غبرګو چاودنو ذمهواري منلې ده چې پکې لږ تر لږه 4 تنه ووژل شول. داعش پرون پر ټیلیګرام په بیان کې ویلي دي چې د هغې ډلې دوو غړو د انقلاب ساتونکي ځواک د قدس ډلې د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې د ځانمرګي برید لپاره کارېدونکي واسکټونه وچول. هغه پیښه پر داسې مهال په سیمه کې د شخړې د پراخېدو ویره زیاته کړې ده چې اسرائیلو په غزه تړانګه کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهاګره ډله بولي پر ضد جګړې ته او په یمن کې میشتو ایران پلویو حوثي یاغیانو په سره سمندرګي یا بحیره احمر کې پر کاروباري کښتیو حملو ته دوام ورکړی دی. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون د طبي بیړنیو چارو د ملي ادارې د مشر جعفر میادفر لخلی وویل چې په جنوب ختیځ ښار کرمان کې په چاودنو کې 4 اتیا تنه وژل شوي او 204 اتیا ژوبل دي. د جنوري 3 د پیښې پر ضد پرون په ایران کې ماتم اعلان شوی و. د خبرونو پای دا مشال راډیو د زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سټور څخه کولای شئ. وسه مرزو لومړی رپورټ ته. د ملي جمهوری غورځنګ ان ډی ایم غړو او پلویانو پرون په کراچۍ، کوټه او مردان کې پر خپل مشر محسن دوړ د برید پر ضد مظاهره وکړه. د ځینو نورو ملتپاله ګوندونو غړو هم په احتجاجونو کې ګډون وکړ او له حکومت یې د دوړ پر گاډي په برید کې د ککړو کسانو د نیولو او د فبروري 8 انتخاباتو لپاره د کمپین پر مهال د امنیت غوښتنې وکړې. سیاستوالانو مشال راډیو ته ویل چې د ملتپاله ګوندونو مشرانو او غړي له زیاتېدونکو ګواښ سره مخامخ دي. دا مظاهره تر هغه یو ورځ وروسته شوې دي چې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د ملي جمهوری غورځنګ د مشر محسن داوړ پر گاډي برید وکړ چې ورڅخه هغه او ملګری یې روغ وتل. د هغه برید زمواري چانه د منلې خو پولیسو ویل دي چې پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان حکومت وایي د انتخاباتي کمپاین پر مهال د سیاستوالانو امنیت تضمین دی. پوځ وایي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. نیاز علي تفصیل لري.
ملی جمهوری غورځنګ د خپل ګوند مشر محسن داوړ د شوی برید پر ضد د جنوري په 4 په کراچۍ، کوټا، مردان او د هیواد په نورو برخو کې احتجاجي مظاهره وکړه او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې پر محسن داوړ او مرګرو یې برید کې ککړ کسان دی ونیسي او پښتون ملت پال ګوندونو ته د تحفظ ورکړي شي. په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د انډیم پلویانو او د بشري حقوقو فعالانو احتجاجي مظاهره وکړه. په کراچی کې د احتجاجي مظاهره په وخت د انډیم د سن مشر محمد شیر مسید بیا مشال لیډیو ته وویل حکومت دی پر محسن داوړ په برید کې ککړ کسان زر تر زره ونیسي.
موږ دا غوښتنه چې دیکھ شي څوک چا لاس کا کړ دي. نو موږ وایي چې دا خل دا کونټیبل شي. دا ډالري جنگ دی او په دیکھ شي سراسر نقصان زما د پښتونخوا د وطن خلکو دی، زما د خاورې دی.
په کراچی کې تر سره شوی احتجاجي مظاهره کې پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي پلویانو او ځنی مشرانو هم ګډون وکړو. د مظاهره په وخت د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي د کراچي مشر صدیق آغا مشال لیډیو ته وویل راتلونکي ټول ټاکنو لپاره په ټول هیواد کې سیاسي هلې روانې دي. خو د بده مرغه په خیبر پښتونخوا، بلوچستان، په پښتون میشته سیمو کې پر پښتنو ملت پال ګوندونو مشرانو بریدونه کیږي.
یو خوا ته موږ د الیکشن په خوازو، بل خوا ته امریت نه موږ ته موقع راکوي د الیکشن کولو، نه مې ولست پرېږدي. د دې نظر افراد بیا د اسي الفونه واخلي، بیا د الیکشن ډرامه نه کوي. یو خوا د خلک فری اینڈ فیر لکړې دي، بدماشي لکړې دي، کومکونه دي، توپکې ګرځي. بل خوا ته چې وطن دوست، روشن فکر انسان دوست خلک په ټوله پښتونخوا وطن کې چیرې یو الاینس ول غواړي، چیرې ولسی مهم کول غواړي، نو پراګه باندې حالت وایم درې مور سترټس دي، زموږ ټول ریبري ته، زموږ ټول قائدین ته درټس دي.
انډیم دا احتجاجي مظاهره په داسې حال کې پیل کړي چې د جنوري په 3 د ګوند پر مشر محسن داوړ باندې په شمالي وزیرستان کې ډزې شوې وي. هغه وخت د شمالي وزیرستان پولیسو مشال لیډیو ته ویلي وو چې وسلوالو د میرامشاه په تپي سیمه کې پر محسن داوند د انتخابي کمپاین په محل ډزې وکړې چې پکې هغه او ملګرو ته زیان نه دی اوخته. د کراچۍ ترڅنګ په کوټه کې د انډیم پلویانو بیا د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره په وخت د انډیم د بلوچستان صوبې یو مشر نوید الرحمن مشال لیډیو ته وویل د تیر 2013 کال د قومي ټاکنو په وخت هم پښتنو ملت پال مشرانو باندې بریدونه شوي او اوس یو ځل بیا پښتانه په نخه دي، باید چې دا قصه د نورا ودرولې شي.
مطالبه دا ده چې کوم د روانه دهشتګردي ده په د الیکشن کې، خاص کر چې کوم د سیاسي کارکنان باندې حمله کیږي، لکه 13 کې کوم الیکشن کې حمله وسوي او د سیاسي کارکنان او سیاسي لیډران چې کوم شهادت ته ورسول، موږ غواړو چې هغه روکتام وسي او دلته یو امن جوړ شي، په د امن امان کې الیکشن وسي.
د دې ترڅنګ انډیم د خیبر پختونخوا په مردان د بلوچستان په چمن کې هم احتجاجي مظاهره کړي. د انډیم په وینا په اسلام آباد، پېښور، لورلای په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې به هم احتجاجي مظاهره کوي او د احتجاجونو دا لړۍ به د جنوري تر ومې روانه وي. تر اوسه پر محسن داول او ملګرو یې د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. محسن داول چې په تیر حکومت کې د قومي اسمبلۍ غړی پاتې شوی، نوموړي وخت په وخت په پارلمان او اولسي غونډو کې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د بدامنۍ په ضد پر حکومتي پالیسیو سختي نیوکې کړي او یادو سیمو کې د امنیت غوښتنه کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
پولیس او امنیتی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د زمکلاندې بمونو په دوو چاودنو کې دوه سرتیري او درې ماشومان وژل شوي دي. یو امنیتی چارواکي بیګا د نومنو خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې پرون پر زمک کې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې دوه پوځیان وژل شول. د هغه برید ذمواري لا چا نه ده منلې. د میرالی پولیس وایي چې هم پرون په کجوري کې درې ماشومان د ماین چاودنې ښکار شول. عمر وزیر تفصیل لري.
امنیتی چارواکو په وینا شمالی وزیرستان رزمکه د جنوري په سلورمه نیټه سړک غاړې په بامی برید کې دوه فوزی عسکر وژل شوی دي او میرالی کې د زمکه لاندې بم په چاودنه کې درې ماشومان وژل شوی. په میرامشا کې یو فوزی افسر او میرالی پولیسو یو چارواکی عمر خان مشال ریډیو ته وویل چې رزمکه وسلوالو امنیتی ځواکونو غاړې د سړک غاړې په بم سره لوزولې چې دوه عسکر یې وژلې دي. د دوی په وینا میرالی کجوري سیمه کې درې کمومره ماشومان چې د غلطه ساروي سرول د ځمکې لاندې بامی چاودنې ښکار شوي. د شمالي او جنوبي وزیرستانونو په ګډون نورو قبایلي سیمو کې وخت په وخت د ځمکې لاندې بمونو چاودنې کیږي چې مرګ ژوبلې اړوي. د هغو سیمو خلکو وخت په وخت احتجاجونه کړي، له حکومته د ماینونو په کولو غوښتنې کړي، خو د پاکستان حکومت او فوز په وار وار ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکې لاندې بمونو پاکولو چارو ته دوام ورکړی. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښو او وسلوال بریدونو کې تیزی راغلې ده. د جنوري په لومړۍ نیټه میرالی کې وسلوالو شپږ کسان په هدفي برید کې وژلي ول چې د پنجاب ډېره غازی خان ول او د غلطانایان ول. د جنوري په دریمه هم میرالی کې وسلوالو یو پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلی و او په یاد ورځ وسلوالو د غلطه د ملي جمهوری غورځنګ چیرمن محسن داوړ په انتخابی کمپین قافله برید کړی و چې نوموړې او ملګری یې خوندي پاتې شول، خو د پولیسو په وینا د پولیسو په کاروایی کې یو وسلوال وژل شوی، دوه ژوبلول، چې دوهم وسلوال هم پرون د جنوري په سلورمه نیټه سا ورکړی. شمالي وزیرستان کې ځایي خلکو، سیاسي او مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي، له حکومت سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. بل لوري ته حکومت او فوز هم په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه د وسلوالو ضد کاروایی توندې کړي. د وسلوالو ضد یې هدفي عملیات دوام لري. سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په یوه بجه،
تاندی هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجره
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
په پاکستان کې ځانګړو عدالتي جرګو د فبروري 8 انتخاباتو لپاره د احتمالي نوماندانو د اسنادو په اړه د شکایتونو اوریدونکو ته دوام ورکړی دی. د انتخاباتي کمیشن یو ویان دوی چې عدالتونه به دا چارې د جنوري تر لسمې پورې سرته ورسوي چې تر هغې وروسته به د نوماندانو وروستی نوملړ اعلان کړي. په کوټه او راولپنډۍ کې عدالتونو د بلوچستان نېشنل پارټۍ د مشر اخترجان مینګل او د عوامي مسلم لیګ د مشر شیخ رشید احمد د نوماندۍ اسناد سم بللي دي. د انتخاباتو کمیشن د ارقامو له مخې د څه باندې 3200 کسانو د نوماندۍ اسناد رد شوي دي چې ورڅخه یې شاوخوا 1200 د تحریک انصاف غړي دي. د مشال راډیو خبريال غلام غوس په پاکستان کې پر روانو انتخاباتي چارو د کمیشن لویان د شونونکو سره خبري کړې دي او دا راپورټ جوړ کړی دی.
د را روانو عامو انتخاباتو لپاره د نوماندانو لخوا په داخل شویو کاغذونو کې د 3000 نه زیات د نامزدګۍ کاغذونه رد کړی شوی دي او اوس مهال په عدالتونو کې د منظور شویو یا رد شویو کاغذونو په ضد د اپیلونو سماعت روان دي. په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ویان سویل احمد وایي چې کله په دې اړه د عدالتونو د پیسلو عمل سرته ورسی نو د جنوري په 13مه نیټه به د نوماندانو حتمی نوملړ خپور شي.
ٹریبونل بچ دے نو لسم تاریخ پوری پدی اپیل نبانی فیصلہ کئی دارنگی پا یو لسم تاریخ بانے بعد چکم اپیل نمٹاؤ شی داغی با بنیاد دل کا نظر ثانی شد دا یو انتخابی فہرست دغا چ دے دو امیدوارانو لسٹ با جاری کرے شی دو لسم تاریخ بانے باز امیدواران خپل کاغذونا واپس اخستے شی او دغه شان په دیالسمه نیټه باندې د جنوري باندې با امیدوارانو ته دغه فائنل او حتمی فهرست جاری کیږي او هغه ته به نشانات اعلان کول شي.
د ټاکنو د کمیشن لخوا د منل شویو او رد شویو نوماندانو د سرکاري شمیرو ترمخه د قومي اسمبلی د جنرال نشستونو لپاره په جمع شوی اسنادو کې د یو زر او سلیر وشتو او په سلور واړو صوبو کې د صوبایي سوکو لپاره په داخل شویو کاغذونو کې د 2214 کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه رد شوی دي. په صد پاسه 3200 رد شویو کاغذونو کې زیاته شمیره د پاکستان تحریکی انصاف د امیدوارانو ده چې د پاکستان تحریکی انصاف د مخکخ او وکیل شیر افضل مروت په وینا 1200 ده چې پکې د دوی د غوند د بانی عمران خان په شمول د دوی د مهمو سیاستوالو د نامزدګۍ کاغذونه رد شوی دي او د دې په ځد دوی اپیلونه هم په عدالتونو کې داخل کړی دي. په پیښور کې خبريال او شینون کې فدایدی لوی د پاکستان تحریک انصاف د نوماندانو کاغذونه په ظاهره د دوی په ځد د نهم مئی د پیښو په اساس د ثبت شویو مقدمو یا د درغلو د مقدمو یا د نورو تکنیکی وجوهاتو په وجه رد شوی.
تحریک انصاف چکم دے آغاز ریاتاب هم دے د اسټابلیشمنت حوالے سره او داغه ادارو حوالے سره هم لکه یو خود انتخابی نخې حوالے سره هم داغه ډېر مشکلات کی او بیا د دې چسمرو امیدواران دی هغه هم دا شکایت کوي چې دی تا یو خو په کمپین کې انتخابی مهم چلولو کې ډېر زیات مشکلات دي چې کوم ټریبونل دی یا اپلیټ کورټس دی تای کې دا سماعتونه روان دي نو دا بوس کیږي ګوري با چې په دې کې څه ټیکنیکل دا څه فالټس دي. خود تحریک انصاف امیدوارانو خاص کردا یو دعوه دا چې ټیکنیکل فالټس پکې ډېر کم دي سیاسي بنیادونو باندې د دې کاغذونو ډېر ریجیکټ شوی دي نو دې ټول چې کوم دي اپیلونو ته تللی دي عدلیا سره رابطه کړی دا نو اوس ګورو چې د دې نتیجه سره وزي.
د جنوري په 14مه نیټه په کوټه کې یو عدالت د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر مینګل د رد شویو کاغذونو په ضد د داخل شوی اپیل سماعت وکړو او هغه ته په انتخاباتو کې د برخي اغیستلو اجازه ورکړه او دا هغه کاغذونه سم وبلل. هم داراس پر اول پنډي کې د الیکشن ټریبیونل یو عدالت د جنوري په 14مه نیټه د عوامي مسلم لیگ د مشر او د پخوانی داخله وزیر شیخ رشید احمد د نامزدګۍ رد شوی کاغذونه هم سم وبلل او دا هغه اپیل منظور کړو. په پیښور کې خبريال او شینون کې لحاظ علي وایي امکان دی چې د 10 جنوري پوري د ډیرو نوماندانو رد شوی د نامزدګۍ کاغذونه د عدالتونو لخوا سم او بللې شي.
ما چې په خپل په ذاتی توګه د 13-20 کالو د انتخابي تاریخ ډیټا معلومات وکړل او هغه مې چک کړل نو تقریبا سمره کاغذات نامزدگی چې اروز مسترد کړی دي پای کې 76% چکم دی دا به اپلیټ کوټ صحیح ګرځولې دي. دی وخت یو لوی تعداد په معمولی نکاتو باندې دغه کاغذات نامزدگی مسترد شوی لکه ایف آی آر 50 شوه دی نو ایف آی آر کټ کېدل او سزا کېدل د دوه بیل سیزونه دي او د دې وضاحت سپریم کورټ په خپل مختلفو فیصلو کې کړی هم دی. نو گمان دارے چې لوی تعداد به د لسمه جنوري پورې د دې کاغذات نامزدګي د اپل هډ کوټ نام باقاعده منظور شي.
یاد دی وی چې په پاکستان کې د روانو همو انتخاباتو لپاره د فروری 8 نیټه اعلان شوې ده.
د فلم، هنر، ادب او کلچر پاړه نوې خبرې.
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
پاکستان ته افغانستان د طالبانو د حکومت ورغلي پلاوی د هغه هیواد له چارواکو سره پر سیاسي امنیتی او اقتصادي مسلو خبري کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان وایي چې پاکستاني او چارواکو د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ملا شیرین اخوند په مشرۍ له پلاوی سره تر ډیره خپلې امنیتی اندېښنې او د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د فعالیتونو پر زیاتېدو خبري کړې دي. د طالبانو حکومت په بیا بیا د اسلام آباد دا تور رد کړی دی چې ګواکې هغه وسلوالې ډلې ته یې پټنځایونه ورکړي دي او وایي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. یوه سرچینه وایي چې د ملا شیرین اخوند په مشرۍ پلاوی پرون ماښام کندهار ته ستون شوی دی. اسدالله لودین معلومات لري.
د افغانستان د طالبانو پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر وکړ چې پاکستان کې د راتلونکي فبروري میاشتې له ټاکنو مخکې د امنیتی وضعیت خرابوالی ته اندېښنې ډېرې شوې دي. په وروستیو څو ورځو کې د پاکستان په میرانشاه د رئیس اسماعیل خان او باجوړ کې د ټاکنیزو کمپاینونو پر غونډو د لږ تر لږه دریو بریدونو خبر ورکړل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د ملاشرین په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره کتلې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدو کتو کې د امنیت او سولې په ګډون دواړو لوریو په ګډو اندېښنو خبرې وکړي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د ټي ټي پي د فعالیتونو کومه یادونه نه ده شوې، خو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال طاهر خان وایي د ټي ټي پي د فعالیتونو زیاتېدل د بحث وړ یو موضوع و. د طالبانو د کندهار د والی او د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د معین ملا شیرین په مشرۍ پلاوی د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړ او د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې هغه پرون ماښام بیرته کندهار ته ستون شوی دی. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې ملا شیرین د طالبانو د کابینې یو بانفوذه شخص یاد کړی او لیکلی دی چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا له ټي ټي پي سره هم په اړیکه کې دی. د سیاسي چارو شنونکي سمیع یوسفزي وویل پاکستان ځکه له ملا شیرین سره خبرې کوي چې په وینا یې هغه د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده ته نږدې کس دی.
د طالبانو د پریکړې کولو مرکز په قندهار کې دی. د ټي ټي پي او ځینو نورو مسلو په اړه پاکستان ته له قندهاره ښه خبر نه ورسیږي. په همدې خاطر پاکستان هڅه وکړه چې په مستقیم ډول قندهار کې د طالبانو له مشرتابو سره په اړیکه کې واوسي. ملا شیرین د قندهار والی دی او پخوا د ملا محمد عمر اخوند د امنیت مشر و. هغه په قندهار کې له ملا هبت الله اخوندزاده سره یو دفتر کې کار کوي او نږدې هر ورځ له شیخ هبت الله سره په تماس کې وي.
د پاکستان د شخړې او سولې انسټیټیوټ هم د 2023 کال په راپور کې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د هغو وسلوالو ډلو په سر کې یاد کړی چې تیر کال پاکستان کې ډېر ترهګریز بریدونه کړي دي. د دغه راپور له مخې چې د تیر دوشنبه په ورځ خپور شو، تر ټي ټي پي وروسته د داعش خراسان څنګه او د بلوچستان آزادي غوښتونکو پاوز پاکستان کې ډېر بریدونه کړي او د انسټیټیوټ د موندنو له مخې 2023 میلادي کال کې د ولم کال پرتله پاکستان کې ترهګریز بریدونه 10% زیات شوې دي. د پاکستان چارواکو په زرونو تور پورې کړی چې افغان طالبانو په افغانستان کې ټي ټي پي ته د آزاد فعالیت زمينه برابره کړې. خود طالبانو حکومت دا تورونه په کلک رد کړي او ویلي دي پاکستان دې د دغه تورونو پر ځای خپل امنیتی تدابیر ټینګ کړي. د طالبانو د حکومت پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې ټاکل شوی نږدې ورځو کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم کابل ته سفر وکړي. هغه ویلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بے باورۍ د رامنځته شوې فضا حلول به یې د بحثونو په سر کې وي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 603 شپږ سوه شپږ نوي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش پرون په ایران کې د جنوري د درېمې د دوو خونړیو چاودنو ذمہواري منلې ده. هغه چاودنې په کرمان ښار کې د انقلاب ساتونکو ځواک د قدس ډلې د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په مراسمو کې وشوي چې پکې د چارواکو په وینا لږ تر لږه څلور اتیا تنه وژل شوي او لسګونه ژوبل دي. سلیمانی د 2000 زیږیز کال د جنوري پر درېمه په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی و. اسد الله لودین تفصیل لري.
په ایران کې د چهارشنبې ورځې تر خونړیو چاودنو څخه باندې څلور ویش ساعت وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه. داعش د پنځشنبې په ورځ د الرود وی پانې اروان ټلګرام چینل کې ویلي چې د دوی دوه غړو د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان د تلین په مراسمو کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچوول. داعش تر دې وړاندې هم ایران کې د یو شمیر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د چهارشنبې ورځ چاودنې چې د وروستیو راپورونو له مخې څلور اتیا کسان پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول د ایران په کرمان ولایت کې چې د قاسم سلیمانی پلرنۍ ټاټوبی دی شوي دي. د سپاهي پاسداران د قدس ډلې پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د 2000 کال د جنوري په درېمه بغداد ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ایرنا خبری آژانس د ایران د بیړنیو خدماتو ادارې د مشر جعفر میعتفر په حواله ویلي چې چاودنو کې څلور اتیا تنه وژل شوي. هغه مخکې د 15 کسانو د وژنې یادونه کړې وه او په وینا یې 204 نور ټپیان شوي هم دي. دواړه دغه چاودنې د سلیمانی قبر ته نږدې د 15 دقیقو په واټن کې شوي دي. د ایران حکومت پرون پنجشنبه د دغه پیښې په ویر ملي ماتم اعلان کړی و. ایرانی چارواکو بیا اسرائیل او امریکا په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی دي، خو امریکایي چارواکو ویلي دوی او اسرائیل په برید کې لاس نه لري. دغو چاودنو په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس جګړه روانه ده، په سیمه کې د جګړې د پراخوالي اندېښنه پیدا کړې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د ترهګرو په توګه پیژني، د ایران ملاتړ له ځان سره لري. بل لورته په یمن کې حوثي وسلوالو چې د ایران له ملاتړه برخمن دي، په سری سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په ایران کې شوې چاودنې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل شوې دي. د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال ابرام پیلی د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا ته ویلي چې واشنگتن دغه بریدونه له نږدې ارزوي او نوموړي د ملکیانو پر وژنه خواشیني څرګنده کړې ده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,515، 2,110، 10,900 او 10,550 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس نیمو په کابل کې لس بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز، د ملي جمهوریت غورځنګ ان ډی ایم غړو او پلویانو پرون په کراچۍ، کوټه او مردان کې پر خپل مشر محسن داوړ د بریټ پر ضد احتجاجونه کړی دي او وایي چې د جنوري تر ومه پورې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرو ته دوام ورکوي. په کراچۍ کې د ګوند د سند څنګ مشر محمد شیر مسید د احتجاج پر مهال له مشال راډیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې پر داوړ په بریټ کې د ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر درېمه د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ په شمالي وزیرستان کې له یو وسلوال بریدا روغ ووت. د نوموړي پر ګاډي د برید ذمہواري چا نه ده منلې، خو پولیسو ویلي دي چې پلټنې یې پیل کړې دي. په شمالي وزیرستان کې په دوو بمی چاودنو کې درې ماشومان او دوه سرتیري وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله بېګا د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې پرون پر رزمک کې د پوځیانو یو ګاډی د سړک تر غاړې خخ بم چاودنې ښکار شو چې پکې دوه سرتیري وژل شول. د هغې چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. اخوا د میرالی د پولیسو یو چارواکي عمر خان مشال راډیو ته ویل چې پرون سهار په کجوري سیمه کې درو ماشومانو څاروي څرول چې پر ځمک لاندې خخ بم ور برابر شول او په چاودنه کې وژل شول. په پاکستان کې ځانګړو عدالتي جرګو د فبروري 8 انتخاباتو لپاره د احتمالي نوماندانو د اسنادو په اړه د شکایتونو اوریدونکو ته دوام ورکړی دی. په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد بیگا مشال راډیو ته ویل چې هغه عدالتونه به د جنوري تر لسمې پورې د سیاستوالانو د نوماندۍ کاغذونو د منزورولو یا ردولو پریکړه کوي. د پاکستان رسنیو ویلي دي چې پرون په کوټه او راولپنډي کې عدالتونو د بلوچستان نېشنل پارټۍ د مشر اخترجان مینګل او د عوامي مسلم لیگ د مشر شیخ رشید احمد د نوماندۍ اسناد چې کمیشن رد کړي ول سم وبلل او ورته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورکړه. اسلامی دولت یا داعش ډلې په ایران کې د یو پخوانی قومندان د څلورم تلین په مراسمو کې د هغه خبرګو چاودنو ذمہواری منلې ده چې پکې لګ تر لګه څلور اتیا تنه وژل شول. داعش پرون پر ټلګرام په بیان کې ویلي دي چې د هغه ډلې دوو غړو د انقلاب ساتونکو ځواک د قدس ډلې د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې د ځانمرګي برید لپاره کاریدونکو واسکټونه وچول. د جنوري درېمې د پیښې پر ضد پرون په ایران کې ماتم اعلان شوی و. د خبرونو لنډیز مواورد وستونیز خبرونه مشال راډیوي مجلې وخت دی. دا ونی درته د پکتیکا د اورګون سیمې د شاعر بشیر باران د ژوند او کار په اړه معلومات درکو. د نوموړي د شاعرې دوه کتابونه چاپ شوې دي. د دې ادبي او فرهنګي خبرونه کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډوی مجلې ګران اوریدونکو سلامونه. نجیب عامر یم او تاسو ته په تازه غنه کې هرکلی وایم. دا ونې له یو داسې ځوان شاعر سره خبرې کوو چې د شاعرۍ ډیر کلونه نه کیږي خو په کم وخت کې ډیر لوی نوم ګټلی دی. د خبرونه ملمامو بشیر باران دی. بشیر باران د افغانستان د پکتیکا د اورګون سیمې دی خو پیدا شوی په وزیرستان کې دی. د 1995 کال زوکړې بشیر چې وروسته بشیر باران شو په 2000 کال کې د خپل کورنۍ سره بیرته خپل پلرنی ټاټوبي پکتیکا اورګون ته ولاړ. د لیسې تر کچې زده کړې په اورګون لیسه کې تر سره کړې او بیا یې د کابل په پولي تخنیک پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. تر هغې وروسته عملی ژوند پیل کړ، په بیلابیلو ادارو کې کار وکړ او د شعر او ادب سره یې هم خپل رشته وپالله. هغه په پکتیکا کې د یاران په نوم د محلي رسنۍ او ټولنیز بنسټ بنسټګر هم پاتې شوی او د شعر دوه چاپ شوي اثر لري چې داو او داغ نومیږي. د ښاغلي باران شاعري خدایي موسیقي ته جوړه ده. نو ته بوای لیکلې هم په ترنم کې ده. هغه د شعر جوړولو لپاره خپلې تجربې کاروي، یو ځانګړی لیدلوری لري، ټکي د نورو شاعرانو نه مختلف دي او خیالونه نوې دي. باران غزل او نظم دواړه لیکي او نقادان حیرانه کړي دي چې د غزل شاعري وګڼي او کده نظم. له بشیر باران سره دغه په هنري ژوند د مشال رادیو همکار راشد خټک خبرې کړي.
مننه او سلامونه باران صاحب. خدای مرا ولا دا ستاسو کتاب څومره وخت شو چې چاپ شوی دی؟ دا خپلم من دا ستاسو سیم کتاب دی.
ډیر زیات مننه خټک صاحب. ته ټول لمړی هو مننه کوم تاسو نه چې وخت مراکه. دا خدمت دویم شری ټول غدا چې تقریبا په 2020 کال په لمړی کې او غالبا 2020 کال په اخرو کې چاپ شوی دی. نو دا زما دویم ټول غدا او تقریبا 30% برخه یې غزلو ده او 20% پکې نظمونه دي خو اروار او په الحال به فکر کوم دغه ورستنه نسخه به شاید پاتې وي یا به بازار نه ختم شوی وي.
نو څنګه ده د خلکو عکس العمل د لوستونکو ته ډیر مینوال لري څه وایي خلک د ستا لومړی کتاب ګورې مونږ دا وکتو ستا لومړی کتاب مې لوستی هم نه دی د دې په اړه خلک څه وایي نقادان د پښتو کره کتونکي عام لوستونکي د ستا مینوال دوی څه نظر لري؟
هیله کوم خلک صاحب مینوال به نه ورته وایي او لوستونکي شته دی د ښه شعر لوستونکي په صحنه کې شته دی. نو زما د لومړۍ ټولګې په پرتلنه باندې دویمه ټولګه هم بده نه وه. یو خو زما د چاپ کولو هغه د تاثر و چې ما ولې چاپ ته ولې مجبور شولم. د دواړو کتابونو تقریبا همدغسې یوه مسله وه چې د یادښت له خاطره صرف هغه د یادښت پاتې کېدو له خاطره چون خواره ورو ممکن له مانه ورک شوي وای او د لوستونکو نظر یې په اړه باندې بد نه و. نو نقادانو ته خو ارکلی دی او یو دو ملګرو ته مې استولی هم و دم دې خاطره خو نه پوهېږم یا به یې هغه د ملګرتیا لطف کړی وي څنګه. نو څه پې رانغلل البته تاسو نو بیا بیا واورو خټک صاحب په شخصي توګه باندې
نه مننه. خو داسې ده چې دلته کې خو د کتابونو څوک د پښتو کتابونو وچ ډل لوستل کېږي چې څوک یې لولي هغه پخپله لیکوالان او شاعران وي که نه عام لوستونکي نه ده که نه لولي ډېر. تاسې بیا په دې لږ وخت کې داسې یو اندازه مشهور شوی په پښتو لوستونکو کې خو ځینې خلک وایي ستاسې ځینې انډیوالان وایي چې دا هغه یو نظم یې چا وویلو په ساز سره موسیقۍ سره دا زنځیر حلقې حلقې د مبارک شه. نو دا د هغې نه دغه شو مشهور شو او وکی خبره چې ماته هم ستاسې لومړی کتاب نه دی رارسېدلی او هغه نظم مې البته لوستی او اورېدلی مې و او خوښ شوی مې و. نو تاسو څه وایي د کتاب ستاسو شاعري مشهوره کړه که هغه موسیقۍ مشهوره کړه؟
ډېره زیاته مننه خټک صاحب. یو خو دقیقا د هغه نظم خبره ده چې مرتبې دې مبارک شه او یو په ټوله کې د ټول شعر هغه د صدای خبره ده. د وروستۍ شاعري چې وه د بدلونونو د وروستیو سیاسي بدلونونو هغه د وطن د پرېښودو ماجرۍ او دا ټول مسایل پکې دخیل و. نو د وروستۍ شاعري چې پکې وه زما لږه بېله ده د کتابونو د چاپ شوي نسخو نه. نو هغه په ټوله کې هغه شاعري بېله ده په خټک صاحب. خو دغه نظم چې دی او دا نظم هم داسې د ولسي ادب چون زه په ولسي ادب کې لږ بلد یم هغه د ولسي ادب ډېر تاثر و پکې. یو خو دا د نظم هغه طرز او سټایل داسې نسبتا نوی غوندې و یا ښه و اسانه و او تقریبا کمپوز شوی غوندې او باوزنه سیمپل سټایل دی. نو په هغې کې شاعري وشوله او بس کرن د کور آباد وي هغه خوښه شوله ویې ویله او ښه د لوستونکو خوښه شوه د اورېدونکو البته.
تاسو د ولسی ادب خبره وکړه د ولسی اصناف چې ته خوسته څه په ختمېدو دي ډېر لږ خلک دي چې هغه مثلا چربې ته لیکي یا بګتۍ لیکي یا نیمکۍ لیکي تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ؟
نه خیر زه په دې نظر نه یم چې په ختمېدو دي په خټک صاحب. خو فقط دغسې ده چې تاسو ته بهتره معلومه ده د هنرمندانو د سندرغاړو فکر نشته یا پام نشته دی ورته ګنې داسې دي چې حتی د اتڼ غاړې خو اوس تقریبا هغه دود هم ختم دی په ودونو کې او په ولس او په کلو کې. خو بیا هم د هغه ډېر غني هغه مونږ لرو اثر مونږ لرو چې هم پکې د اتڼ غاړې چاپ شوي دي یا د کاکړیو واړو یا د ټپو یا د حتی د شاعرۍ او د نورو سیمفونو. نو په ختمېدو خو به بېله خبره وي اما د هنر او دغه د سندرو ذوق زه فکر کوم بدل شوی دی د موسیقۍ ذوق او هغه د ولسي ادب سره د موسیقۍ تړون چې کوم دی د هغې اثر پرې ډېر دی. نو چون اوس د موسیقۍ ذوق بدل غوندې شوی دی لږ بزاري شوی دی او ولسي ادب ترې نه پاتې شوی دی ګنې په ورکېدو خو به زه څه ووایم چاپې نسخې به خو حد اقل نه ورکېږي او اوس بازار کې کافي کتابونه شته دی د ولسي ادب اړوند.
ولسی ادب خو خیر هسم سینه پسینه را دی چاپ ته ډېر ضرورت هم نه لري ورکېږي په دې معنی چې بیا خلک نه یادوي که نه لکه د یو نسل نه چې بل نسل ته ځي او هغه شیان ونه رسوي نو موږ وایو چې ورک شول. خو که داسې وشي چې لکه د ولسی ادب چې کوم رنګ دی یعنې هغه فورم په خپل ځای پاتې شي یعنې غزل دی که نه غزل خپل وي خو رنګ پکې د ولسی ادب د سندرې ګډ شي د سایل صاحب په صدقه کې هم دغه شی شته او ستاسو په شاعرۍ کې هم ملګري وایي چې دا رنګ شته دی چې فورم مو خپل دی خو رنګ دغه چې دی رنګ پکې د ولسی ادب دی. تاسو دې سره څومره متفق یې؟
بلې زه د دې نظر کړی کوم خټک صاحب. ماته بعضې ادیبانو ملګرو هم ویلي دي او دا یې اوس زما سره یو تړلی تاثر ګڼلی دی نو زه هرکلی کوم او بل شته دی او زه ما مخکې یادونه وکړله زه ولسي ادب سره بلد یم او پاتې شوی یم زما ژوند لکه د کابل پرتلا ډېر غرونو کې تیر شوی دی، پکتیکا کې پاتې شوی یم. نو هغه د لوی پکتیا هغه غرنۍ یو ولسي ده، شاید ما باندې تاثرات لږ ډېر وي.
دا اوس نوې شاعري چې تاسو کوئ په دې ټولنیزو رسنیو کې خورېږي، دا کم چې تاسو ورته مقاومت شاعري وایي یا د انقلابي شاعري وایي یا مقصد چې داسې ډېره رنګینه نه ده، البته سنګینه ډېره ده او ځنه خلک وایي دا لایق صاحب په پله باندې روان دی، تاسو دا منئ ورسره؟
هیله کوم خټک صاحب، د لایق صاحب نوم خو زما شخصا زما دپاره یا په ټوله کې ستاسو دپاره چې څومره زه پوهېږم د نورو ادیبانو مشرانو دپاره ډېر محترم دی، او هغه خپله کوم ځانګړی ځای چې دی هغه په خپل ځای. خو مونږ بلې لایق صاحب زمونږ د ولایت بیا دی نږدې هغلته زه پاتې شوی یم، کور مې ورته لیدلی دی، د فکر مې لوستلی دی. د په ټوله کې زه دا منم بلې چې په هنر او شعر کې حتی ماته مسیر ټاکلی دی لایق صاحب. د لایق صاحب مطالعې زه دې ته چمتو کړی یم چې زه په هنر کې خپل مسیر وټاکم، او دا مسیر راته د لایق صاحب مطالعې را کړی دی. او نور دا وروستۍ د رزم کومه شاعري چې ده وو دا د وروستیو بدلونونو زیږنده ده. خټک صاحب هغه یو مشر قانع صاحب وایي وایي دا سکوت لږ ښه شو، تا غوندې شاعران تېرا کړل، نو البته دی ټوکه کوي.
او قانع صاحب خو خیر دا پته نه لګي چې کله ټوکه کوي او کله سنجیده خبره کوي. نو خو داسې ده چې که دا شی په زیات زورور شي نو د هنري اړخ یې ډېر کمزوري کوي نه، چې دا تش شعار پاتې شي.
بله دغه داسې به څو ورځې وړاندې زه په یوه مشاعره کې چې د ازادي راډیو هغه بامعیار مشاعره وه، نو د پښتو د ادب ډېر نوموتي نومونه اجملان صاحب او سید شینواری د خلک کې قربانو، بیا کاروان صاحب د نور مشان هم کې مېلمانه وو. نو دا مثال زه پکې وایم چې دغه سوال هم ورسره حل شي، فکر کوم د ځواب ورسره نګښتی وي. د مشاعرین وړاندې ما ته د قربانو لږ یادونه وکړله چې تر ډېره پورې که ته دا احتیاط وکړي چې سیاسي شعر ونه وایي، چون یو غزل یا دې ته ورته یو عادي نسخه که ووایي نور به ښه شي، ما وي سمه ده. نو ما ورسره یوه ټوکه وکړله، مال تاسو ما ته امتیاز او انعام هسیم نه پیرا کوئ، نو یادښت ته یې راخلی مې کوم شعر چې وړاندې وو هغه به درته ولولم او دا نوبت به پې تیر کړو. نو غالباً په شعر کې چیرته سیاسي په دې حساب چې مونږ زما دپاره چې کوم آیډیل رهبران دي، ډاکټر صاحب نجیب الله نوم پکې راغلی و، دا د مشاعرې په منځ کې زمونږ ښه عالم او نقاد اجمل پسرلی صاحب یو نقد وکاو، انفرادي نه کوم خو شخصي دا خبره کوم، هغوی د مثال کې د نزار قباني یو مثال هم راوړو چې سیاسي شعر پسې زه خپله ورځم او رومانټیک شعر زما پسې خپله راځي. نو په ځواب کې ما ورته د نزار قباني یوه بله وینا ور یاده کړله چې عشق څه د مشرق روایت هم نه دی چې هلک او جینۍ واده سره وکړي او عشق ختم شي. نو عشق به تعریف یې خود، نو د چا دپاره به جینۍ وي یا به بل آیډیل انسان وي، زمونږ دپاره رزم دی، زمونږ دپاره وطن دی. نو مونږ هماغه عشق ته شاعري کوو. نو که چېرته په دې منځ کې شعر ځنې یو خواته کېږي هم په دې پروایي ځکه نه ساتو چې آلریډي لکه تر اوسه پورې هم مونږ هنر د خپل فکر نه قربان کړی دی، ځکه مونږ همدغسې حالت کې یو.
مننه. نو داسې که یو شعر راته وایي چې بخیر رومان وي او بل داسې یو شعر راته وایي چې بخیر رزم وي، نو بیا به د اورېدونکي هم پوه شي او زه به هم لږ زیات پوه شم. زه خو دومره عالم سړی نه یم، نو ستاسو د مثال په به دا واضح کړي. بیا
سمه ده خلک، زه موبایل راوړم.
راوړه موبایل راوړه.
ډېره مننه. دا یو غزل دی صاحب،
شاعر
مهرباني. ز سوراهي لدې پتري پتري کچکول کړم تا، ز سوراهي لدې پتري پتري کچکول کړم تا، وخت پانی پانی کړم بیا پانی پانی ټول کړم تا. مننه. ز سوراهي لدې پتري پتري کچکول کړم تا، وخت پانی پانی کړم بیا پانی پانی ټول کړم تا. ستال بدن بغي گډک یو سمګل وړوکي، ستال بدن بغي گډک یو سمګل وړوکي، نا بل قد د پورس پګمای پشپول کړم تا. مننه. او ریک شوم جارو د کړم صحرا کې سپان دی وټو کې دی، ریک شوم جارو د کړم صحرا کې سپان دی وټو کې دی، دوت شوم پود د چراغونو د ماحول کړم تا. نه
لا سپان دی خو زمونږ د سیمې تورې دی
او ټول سیمه پورې تړلی دی اوس خټک. او خو خیر دی مونږ تر سیمې بوی راځي که نه خوشبوی راځي. دا نغاره د شادرخو په مخ خیالي وربله، دا نغاره د شادرخو په مخ خیالي وربل اچلو وطن به غنچه غنچه راټول کړم تا او داستال نرخص پګمۍ لمس کړم له بدلې زاویې د بیخی بلې زمانې له ظرف تول کړم تا داستال نرخص پګمۍ لمس کړم له بدلې زاویې د بیخی بلې زمانې له ظرف تول کړم تا وخت پانی پانی کړم بیا پانی پانی ټول کړم تا
مننه دا خو ډیر رومانټیک او ډیر پیچلې غوندې غزل هم وو خوندې وو
مننه پیچلی وو په خټک صاحب بس تاسو چې سره کړی وستا
ډیر خوندې وو
ډیر زیات مننه نظم دی پکې وش خټک صاحب ساس پیجا
شادر شاد
نو ددی دا به نه پیږم دا پچلې به بیا ورته وای خټک صاحب خدا دی ورسته دی هرات د زلزلې د پاره وسان ده د داسې چې کګومبته د لارام په سر ګومبته دغه یو سرو کې ولسی سرو کې دی نو ټکورونه دی انجل او زندجان شه ټکورونه دی انجل او زندجان شه هری زخم دی نگین د خراسان شه ازاداره د زردشت بابا معبده که گنبده د لارام په سر گنبده ډیره مننه دوړې خیژي له کلا اختیارالدینه دوړې خیژي له کلا اختیارالدینه شوې ایرې د انصاري پیر سرزمینه د بدن مځکه دی ریګ دی ناولده که گنبده د لارام په سر گنبده او په سینه دې تیرې لارې د وریښمو زعفراني دښتې د بارې د وریښمو په سینه دې تیرې لارې د وریښمو زعفراني دښتې د بارې د وریښمو په غوریان دې منارې ناپ دي لقده په غوریان دې منارې ناپ دي لقده که گنبده د لارام په سر گنبده او لکه عشق د چا خوبونه هری واوړي لکه عشق د چا خوبونه هریوا وړي رودکی تخت د امیر په بخارا وړي شجره مې آریایستا لسنه ده او که گنبده د لارام په سر گنبده دا سهرا د طوفاني هوای تیزه د کالیون کمربندونه د چنګیزه دا سهرا د طوفاني هوای تیزه د کالیون کمربندونه د چنګیزه د بادغیس لاره د تللې تر لهده د بادغیس لاره د تللې تر لهده که گنبده د لارام په سر گنبده له تیموره تر مغله تر عرابه مهاجم د لاهو کړي د مرغابه له تیموره تر مغله تر عرابه مهاجم د لاهو کړي د مرغابه تر بکوا د مورچلونو تر سرحده که گنبده د لارام پر سر گنبده بادخیز د شمالونه دی بادخیزه بادخیز د شمالونه دی بادخیزه ستا وږمې د پستګل ول پالیزه ستا په نوم د زما جشن تر ابده که گنبده د لارام پر سر گنبده
ډیره لا دا خو سانده و نو داسې ډیره خفه کوونکې او تراژیدی کا نو داسې یو مست غزل نه لري ځکه چې زموږ په اوریدونکو کې خو هر ډول خلک وي نو که یو مست غزل وي چې خوند پرې واخلي
وخ وی ګورو خټک صاحب نو پیدا به شي نو مستی خو چون زموږ هم مستی وختونه وو او په هغه وخت کې هم شاعري کړې دغه د دوه کتابونه شته دی نو د دوی په اصطلاح په عامه اصطلاح خټک صاحب یو شوخ شعر وویل نو راته حیرانه دی هوا کړه زړه نازړه ولې رات حیران دے ہوا کڑا زڑ نا زڑ ولے مڑون میٹنگ یائے خطا کڑا زڑ نا زڑ ولے رات حیران دے ہوا کڑا زڑ نا زڑ ولے مڑون میٹنگ یائے خطا کڑا زڑ نا زڑ ولے او څنګ یکړ دے اڑولی دی پوی اڑ سینا څنګ یکړ دے اڑولی دی پوی اڑ سینا پچا باد دا سہارا کڑا زڑ نا زڑ ولے او نیسه نرسی سپوگمی ستا د قامت ترناپا نیسه نرسی سپوگمی ستا د قامت ترناپا خکتا امزکی ترا تاکڑا زڑا نازڑا ولی مننا او د قبیله بلا د نور دنیا گئی تورش د قبیله بلا د نور دنیا گئی تورش تد بدن بلا پماک زڑا نازڑا ولی او گریوان دے تنگ تڑلائی سا دے ماتا ماتا غرزی گریوان دے تنگ تڑلائی سا دے ماتا ماتا غرزی لگ دے جنت تکڑکی واکڑا زڑا نازڑا ولی گریوان دے تنگ تڑلائی سا دے ماتا ماتا غرزی لگ دے جنت تکڑکی واکڑا زڑا نازڑا ولی او مڑون میٹنگ یائے خطا زڑا نازڑا ولی
مننه ډیره خوند یې وکړو. داسې ده چې د لیکوالانو شاعرانو ادیبان داسې د خپل فن په برخه کې تل داسې مسترب وي، یعنی دغه نه وي، اطمینان نه وي ورته. نو تاسې د خپل شاعرانه سفر ته یا د خپل لیکوالۍ ته په کم نظر ګورئ؟ دغه اضطراب تاسو هم محسوسوئ که نه یو څه اطمینان لرئ؟
ډېر زیاته مننه خټک صاحب. دغه خو زموږ دپاره، بلکې د هنر دپاره یو حیاتي سوال هم دی نه، لکه مخکې چې د رزمي شاعري په اړه باندې تاسو پوښتنه وکړله، او ما داسې یوه ګوتڅنډنه ورته وکوله چې د لایق صاحب مطالعې ما ته مسیر راکړه. نو زم تر ډېره بریده مسترب وم، حتی هغه د خپل سفر منزل قیاس راته نه و معلوم چورت کې هم. نو نه خیر، اوس ډېر زیات مطمئن یم خټک صاحب، او دغه شاید تاسو ته معلومه وي.
خدای دې مطمئن لره. ډېره مننه،
هیله کوم. ډېر زیاته مننه چې وخت مو راکړ.
د معاصر پښتو شاعرۍ یو معتبر او ممتاز سلمی بشیر بارانو چې د مشال لډیو د همکار راشد خټک پوښتنې ځوابولې. د خبرونه په لږه شیبه کې پای ته رسیږي، خو تاسو ته د کرن خان په آواز کې زموږ د نن د میلمه شاعر بشیر باران د سندره وړاندې کوو چې ورسره به د خبرونه هم پای ته ورسیږي. نو مالې اجازه راکړئ او تاسو د کرن خان په آواز د بشیر باران سندرې سره واورئ.
ملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شام ملنگی سمیرات قافلی زد بربادو شام ملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شام ملنگی
لنگرے لاس میں نساو سفر میں نہائی کڑا شام لنگے دا کچکول میں سورا ہی کڑا شام لنگے
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهیروي.